د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري 28 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته پولیس وای د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د پولیسو په چیک پوسټ پیټ شوی چې پکې دوه پولیس اسکر وجل شوی دي او یو جوبل شوی دی بلخوا د پختون تحفظ موومنټ یا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی خو وس پوری ورسره هیڅ دستاویز نشته چې ثابت کړي هغه پاکستانی دی د بلوچستان ایالت په کوټه کې راجوړې شوې یوې مهمې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالینو او د بشري حقونو مدافعینو د پاکستان مخکینی او اوسنی داخله او خارجه تګلارې ناکامه بللې دي او وايي همدغه پالیسۍ په پاکستان کې د موجودو ستونزو علتونه دي او د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي چې روس ته د خبرې ډېر امکانات دي چې د یوکرین د جنگ نه پس به هم د یوې روایتي فوزي خطرې یری موجود وي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسئ وړاندې کوست خبرونو تفصیل پولیس وای د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د پولیسو په چیک پوسټ بریج شوی چې پکې دوه پولیس اسکر وجل شوی او یو جوبل شوی سیرونکی وای په نيستو کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوی دي او یره دا په راتلونکو کې دا نور هم زیات شي د 400 پولیسو ویان سفی الله ډیوته ویلي د خالی پورز مازیګر ناوخته د دریو وسلوالو په ډزو کې د وجل شوی یو پولیس اسکر جنازه د 400 پولیس لاین کې شوی او جوبل شوی اسکر علاج لپاره هسپتال ته رسول شوی دی سفیر لا زیاته کړې پیښې وروسته په علاقه کې د لټون عملیات روان دي خو وسه پوری د کمو مشکوکو وسلوالو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده د دین وړاندې د زیارت پورس هم د خیبر ضلع په تختبیک سیمه کې د پولیسو په څوکۍ ځانمرګي بریج شوی وو چې پکې درې پولیس اسکر وجل شوي وو او بیا د دین هم وړاندې په 14 او په 14 جنوري د منځ پشپکې د پیښور په سربند علاقه کې د ترهګرو په یو بریج کې یو پولیس ډی ایس پی سردار حسین او دوه پولیس اسکر ارشاد او جهان سیب وجل شوي وو د دې دواړو پیښو ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان منلی وو د رواني میاشتې په ډومبو پنځله سورزو کې د ټي ټي پی د دوه ویشتو بریدونو ذمہواري منلی ده د پی ټی ایم یا پختون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وای په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی خو وس پوری نه خو د ووټرانو په فهرست کې د نوم اندراج تا او نو ورله پاسپورت جوړول کیږي د اتیشتو کالو پښتین چې د پاکستان په خارونو کې د خلکو د حقونو او امن د پاره غږ پورته کوي ډیو سره په خبرو کې وای د هغه قومي شناختی کارت هم بلاک کړی شوی دی او بانک اکاونټ هم نشته او هیڅ داسې دستاویز نه لري چې ثابت کړي هغه پاکستانی دی یاد دی وی په منظور پښتین دا وخت په پاکستان کې دننه یو شمیر د غداري او نوري مقدمه جوړې دي خو د دې باوجود هغه د خلکو په خاصه توګه د پښتنو د بنیادي حقونو کار روزګار او د پاکستان د آئنده لاندې د هغوی لپاره د ژوند د حقونو خبره کوي د بلوچستان سرخار کوټه کې راجوړې شوې یوې مهمې غونډې ته بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالینو د بشري حقونو مدافعینو د پاکستان مخکینی او موجوده داخلي او خارجه تګلارې ناکامه بللې دي او وايي همدغه پالیسو د لاسه پاکستان د موجوده حالاتو سره مخ دی په کوټه کې د نېشنل ډایالوګ اون ری ایمیجینینګ اف پاکستان یا د پاکستان د بیا تصور په اړه ملکی ډایالوګ په نوم را جوړی شوی دی یو ورځنی غونډه کې د پاکستان د مرکزی کچې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د بدرکا بلوچانو د پاره غک پورته کونکي تنظیم غړو اقتصاد پوهانو مدني فعالینو او وکیلانو ګډون وکړو د غونډې ګډونوالو د پاکستان په کورنو او بارانو مسلو او ناکامو بحث وکړو او د پاکستان مخکینی او موجوده کورنۍ او بارنۍ تګلارې ناکامه او د ملک د ستونزو بنیاد وبللې د بلوچستان پیس فورم د نظارت د لاندې د دې غونډې جوړونکي پخوانی سېنېټر نوابزاده لشکری رئیسانی ویلي د دې غونډې علت په پاکستان او په خاصه توګه په بلوچستان کې د ناآرامۍ او سیاسي مسلو لاملونه په ګوته کول او د هغې د حل لار لټول دي د غونډې د برخوالو وینا وا چې د ملک آئین او پارلمان بالادست تسلیمول آئینی قانون په رښتینی شکل کې عملی کول لومړی ګامونه دي چې لا هم په پوره او آزاد توګه نه دی غستل شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند سینیئر مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی د غونډې ته په خپل وینا کې ویلي، د ملک او صوبو د هر اړخیزه مسلو د جاج او حل موندنې لپاره یو ګام اخیستل د وخت ضرورت وو چې دوی شروع وکړه. د غونډې ګډونوال او څېړنکار رفیع الله کاکړ د بلوچستان او د پاکستان د ستونزو لوی لامل هغه سیاستمداران ګرځولي چې د نظریاتي سیاسي اصولو نه علاوه او د شخصي ګټو لپاره خپل وفا او سیاسي لار بدلوي. په غونډه کې شریک د بيدرکا بلوچانو د تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز غړو، د گوادر د ولسی تحریک گوادر کو حق تو غړو، مدني او سیاسي فعالانو یا د غونډه خګام وبللو او وای غختل چې د دې غونډې د پخوانو سیاسي او حکومتي غونډو په سر تش د میډیا تر بیانولو او کاغذونو ته دین نه پاتې کیږي او تر رستي پړاو دی عملی ګامونه واخلي. د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي چې روس د دې خبرې ډېر امکانات ني چې د یوکرين د جنگ نه پس به هم د یوې روایتي فوزي خطرې یره موجود وي. د اتوار په ورځ په ټویټر دغه ادارې په خپل ټویټ کې ویلي، روس به خپل ځان د عملې او وسلې په حساب د دې حالاتو لپاره تیار ساتي. یاد دی وی تیره هفته د روس دفاع وزارت اعلان کړی وو چې خپل وسلوالو فوزونو پښمیره کې تر 1.5 میلیونه خلکو پوري د اضافه اراده لري او دا چې د ماسکو او د لنینګراند فوزی ضلع بیا جوړولو منصوبه هم. د برتانی دفاع وزارت وای د غغام د پخوانی سوویت یونین د وخت فوزی تنظیم ته امکاني تلل خای. بلخوا یورپی مشران د جرمنی لخوا په دې فیصله د لملیټ په اړه فکرمند دي چې یوکرين ته د لیپارد په نوم ټانکونه ورکړې شي. د یوکرين د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وای یوکرینی ځواکونه به د لیپارد 2 جنگي ټانکونو ته د کارولو لپاره وروزول شي، که څه هم غربي متحدین د جمعې په ورځ پورې په دې خبرو کې پاتې راغلي دي چې کیف ته د جرمنی جوړ ټانکونه ورکړل شي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا به وسف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواری دل زبخت ورشایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو د وسلوالو د بریدونو لړۍ تیزه شوې ده. د 400 په چک پوسټ د برید ورستو په پیښور کې د پولیس په موبایل باندې د سړک د غاړې خخ بم چاودنه شوې، خو کوم ځاني زیان پکې نه دی اوخته. په دې موضوع نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پیښور پولیسو ویلي د اتوار په ورځ په بډه بیره سیمه کې د پولیسو په ګاډي بمی چودنه کې کومه مرګ جوړه نه ده وخته، خو ګاډي ته زیان رسیدلې ده. د دې بمی چودنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیالي پورز مازیګر هم نو وخت په 400 کې د پولیسو په چک پوسټ د زوکي یو اهلکار وجل شوی او دوا ټپيان شوی. د دین وړاندې په خیبر ضلع کې د پولیسو په یو چوکۍ ځان مرګي برید کې درې اهلکار وجل شوی او 13 هفته د پیښور سربند علاقه کې یو بل برید کې د پولیسو یو ډی اس پی او دوه نور اهلکار وجل شوی. د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. سیرونکو د پاکستان د پوسټ په خواني بریګیډیر سید نذیر دیوته ویل، پولیس د وسلوالو لپاره اسان هدف دی. دوی د خپل ځان ساتلو لپاره د نورو امنیتي ادارو په څیر کوم مربوط نظام او جدید وسله نه لري.
مرګ چې کوم دی یا دا چې قسمه یلغار کول په یو چک پوسټ باندې یا دا چې دا غوي کانوایی یا گشت باندی پاٹی روانه دا پاگوی بانی عملہ کول دا ہوتا دیرا آسان اخکاری په نسبت یو داسې مورچینا چې هغه مضبوط دی هغه تیار قسمه تیری او هغه سر خپل فارنه کوي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بریدونه په 13 نومبر د حکومت سره د دزبندې روستو سیوا شوې دي. تیر کال یوازې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پی د یو کم او یو بریدونو ذمہواری منلې وې. ټي ټي پی خپل نوې تنظیمي ډانچه هم اعلان کړې او د بیلابیلو علاقو لپاره ذمہوار ټاکلې دي. سیړونکو خبريال حق نواز ویل، د ملک د نورو برخو په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات کیږي. او د مذاکراتو په دوران د دوی اثر رسوخ نور هم سیوا شوه دی. نو مولوی ویل د حکومت لخوا په نېشنل اکشن پلان هغه سی عمل نکېږي څنګه چې د هغې په نکاتو کې لیکل شوی دی، او ورسره د اوسنی سیاسي اړیګړې لامل د وسلوالو د عملیاتو اړخ ته پام کم شوی دی.
دلته جمنګ سینو دا خدا څنګه چې نه پنیر د افغانستان نه شړې راځي، ابا مردان کې په چار صده کې په پیښور کې په لکی مروت کې په بنو کې هغه بریث کوي. د دې نو ښکاري دلته داغي سلاکاران دي هم مرستيال دي داغي ته زین اور کې داغي تمرست اور کې.
د خبر پختونخوا د پولیسو مشر موزم جا انصاری د جنوري په اول هفته کې ویلي ټي ټي پی داسې وسله کاری چې د شپې د لیدو صلاحیت لري. موزم جا انصاری ویلي دوی هم پولیسو ته ترمل سایت ټکنالوژي ورکړي چې د سوبې بیلابیل تڼو ته لیږل شوی ده. د ترڅنګ نور ټکنالوژي د اخیستو پروسه هم روانه ده. موزم جا انصاری ویلي دوی وړاندې هم تراګرو ته ماتې ورکړي او یو ځل به بیا هم دوی بریالي کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
قدر منور جن کو دا وایس آف امریکا ڈیوا دا. د پختون تحفظ موومنٹ مشر منظور پشتین چې په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی او عمر یې د 23 کالو نه زیات دی، خو تر اوسه یې نه پاسپورټ جوړیږي او هم یې شناختی کارت بلاک شوی دی. په ووټر لیست کې هم نامه نشته او هغه باندې د غداري مقدمه درج شوی. په داسې حال کې هغه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا سیمو ته تګ راتګ کوي او د امن ملي پاسون او احتجاجونو د لارې د پښتنو د حقونو غوښتنې کوي. اسلام آباد کې د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه د منظور پښتین سره په یو مرکه کې د نوموړي نه پوښتلي چې د ولې د قانوني دستاویزات نه لري، آمدن یې څه دی او د کور خرچې څنګه چلوي او ژوند څنګه کوي. راځي چې تفصیل یې په دغه مرکه کې وورو.
دلته که د ذات خبره کو دا خو ډیره وړو کې خبره ده، خو بیا هم په دې ملک کې کشمیر ته تک په ما باندې کویټه، چمن، کله سیف الله، بلوچستان ټول علاقو باندې تک بند دی. ضلع کرم، مبرکسی او داسې چې کله باجوړ ته ځنو لارې بندې وي تک بند وي، نو د تک را تک آزادي نشت دی. او بیا دا اظهار رائے آزادی نشت دی. بیا چې موږ کله هم د خپل وطن د حق خبره کو نه په موږ اف آی آر کې په سلګونو اف آی آر اوس هم په موږ پراته دي. د پاسپورټ او د شناختی کارت حق وی، هغه هم پاسپورټ څو ځله ما ټرای وکړه خو نه یې جوړولو، د سره هغه فارم هم نه اخستلو، شناختی کارت وو هغه هم بلاک شو. داسې زه نه وینم چې یعنی دوی څه حق وو هغه دوی د لرې کولو هڅه نه وي کړې. هر څه چې حق وو، نه بینک اکاؤنټ شته دی، نه شناختی کارت شته، نه پاسپورټ شته، نه د تګ راتګ آزادي شته.
ولې څه حکومتي ادارو درته څه وویل چې ستاسو پاسپورټ ولې نشي جوړېدلی؟
هغه چې کوم کسان هلته ناست وو هغه وویل چې یاره موږ ته دلته یعنی ډېر غږېدل نه داسې ویرېدل، وایي به نو چې موږ ته دا ویلي کېږي چې ما ځنې اخلی فارم او ستا په هغه باندې هم موږ ته ریډ لاینز راځي چې موږ دغه په هغه وخت کې شناخت کارت نه وو بلاک، چې دلته موږ ته یو ریډ لاین راځي په دې باندې. او دا صرف زمانه د ډېرو ملګرو زموږ پاسپورټونه بلاک، شناخت کارتونه بلاک. او دا هلته بلاک کېدل شروع شول چې کله موږ د خپل وطن د خپلې خاورې د خلکو دپاره د ژوند غوښتنه وکړه، د عدالت غوښتنه وکړه، د آئین غوښتنه وکړه. په سلونه هم زیاتې دي او په دې کې زیاتره د غدارې مقدمې دي. په سلګونو د غدارې مقدمې سیم کارت بلاک، شناختی کارت بلاک، پاسپورټ بلاک، تګ راتګ پابندي او داسې مشکلات. څو ځله د حملې کوششونه زموږ ملګري په جیلونو کې او زمن ملګری ته دمکیانې ډېر ملګری نوکریانې ختم. دا یوازې او یوازې هلته وشول چې کله موږ په دې خاوره کې د خپل ولس لپاره امن وغوښتو، حق مو وغوښتو او ورسره انصاف مو وغوښتو.
لکه کور کې هم د ښځو څه ضرورت وي، د ماشومان څه ضرورت وي، چې ستاسو د هر څه بندې نو څه قسمه بیا لکه خپل خیال د خپل کورنۍ خیال څنګه ساتي؟ ځکه چې هم یو بنیادی
دوی خبرې دلته، یا خو به زه خپل کور جوړوم یا به کام جوړوم. یو خو به قربان کوي، نو موږ په دې کې ذات او ځان او خپل خپلوان دا قربانو، د دغه ته تیار یو، خو کام وطن چې دلته یو ورځ نه ده، دوې ورځې نه دي، څلوېښت پنځوس کاله او بیا په دین اول ترې پیرنګۍ راغلی دی، تر یو نیم سل کالو پره دا خاوره تباهۍ او بربادۍ سره مخ ده. نه تا ته پته شته نه ماته چې زموږ بچی به د کوم ډرګس د کومې دهشتګردۍ د څه شي شکار کېږي. نو د دیګې دپاره د کور ضرورتونو ته خو نه یم ورخبر، خو کام فلحال ضرورت لري چې پاسونونه دی وي، ولسي شعور دی وي، ملي او کامي فکر دی وي، ملي هوډ دی وي، او په دې خاوره د ملي فکر او د ملي هوډ په بنیاد باندې یو اتحاد وي. او که کله دا اتحاد قائم شو، بیا په دنیا کې یو ملک هم، یو فوج هم، یو اداره هم، یو تنظیم هم، یو مسلح ګروپ هم، په دې خاوره هیڅ بد امنی، هیڅ بیروزګاری، هیڅ بلکار نشي کولای. نو لهذا که کام جوړ شو، زمونږ د ټولو کورونه آباد دي. ستاسو هم ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیبه ده. د بلوچستان صوبې په سر خارکوټه کې را جوړې شوې یوې مهمې غونډې ته د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو، د مدني ټولنې فعالانو او د بشري حقونو مبارزینو، د پاکستان مخکینی او وسنی داخلي او خارجه تګلارې ناکامې بللې دي او وایي همدا پالیسۍ پاکستان کې د موجوده ستونزو لامل ګرځېدلې ده. تفصیل په د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د شنبې په ورځ په کوټه کې د نېشنل ډایلاګ اون ری ایمیجینینګ اف پاکستان یا د پاکستان د بیا تصور په اړه ملکی ډایلاګ په نامه را جوړې شوې د یوې ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د مرکزی کچې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، د لادرک بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو تنظیم غړو، اقتصاد پوهانو، مدني فعالانو او وکیلانو ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو د پاکستان پر کورنیو او بهرنیو ستونزو او ناکامیو بحث وکړ او د پاکستان مخکینی او اوسنی کورنۍ او بهرنۍ تګلارې ناکام او د ملک د ستونزو بنیاد وبللې. د بلوچستان پیس فورم تر نظارت لاندې د دې غونډې جوړونکي پخوانی سینیټر نوابزاده لشکری رسانی وویل
بلوچستان کو بہت عرصے سے
خاص مقصد مدا دی چې د بلوچستان هغه مشکلات چې نه دي حل شوي له دې ځایه حل کړو. په ټولو صوبو کې پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بیا تر اسلام آباد پورې دا ژغ ورسو تر څو قانون جوړونکي او واکداران مو ژغ واوري. د بلوچستان سره له ډېرې مودې د یوې کالونۍ په څیر چلند کېږي. د دې ځای سیاسي ګوندونه د پاکستان د اسټبلیشمنټ له لورې شل کړل شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند د سینیر مرستیال مشر شاهد خاخان عباسی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل د ملک او صوبو د هر اړخیز مسلو د جاج او حل موندنې لپاره یو ګام اخیستل د وخت ضرورت و چې دوی پیل کړ. په پاکستان کې نه خامی اسمبلی، نه سینټ او نه هم ایالتي اسمبلیانو د ولس رښتونی استازیتوب کړی او نه ستونزې حل کړي، ځکه مو د داسې فورم جوړولو اړتیا وګڼله او د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو په ملتیامو دا ګام اخیستی تر څو د دې حل ولټو. د پاکستان په خوانی د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وویل پاکستان دا وخت یوازې له سیاسي بحران سره نه، بلکې له سخت مالی بحران سره هم مخ دی. لوی ویډیو سره په خبرو کې مفتاح اسماعیل وویل
فائنانشل کرائسس سے گزر رہا ہے، ایک دنیا بھر کے اندر یہ ہوا ہے کہ
پاکستان د خپل قرضو ادا کولو لواجی لډیر مالی بحران سره مخ دی. د کرنسی جلا جلا بای میشي، ل ای ایم ایف سره مو بیا موعده وکړه. نو څه پر نړیواله کچه حالات خرابو، څه د پاکستان خپل مسائل وو. هغه وای بلوچستان ته 9% د ان اف سی اوار روپی ورکول کیږي چې د بلوچستان تر آبادی زیات دي. د غونډي ګډونوال او شنون کې رفیع الله کاکړ د بلوچستان او د پاکستان د ستونزو لوی لامل هغه سیاستمداران بولی چې تر نظریاتي اصول او تیر او د شخصي ګټو لپاره خپل وفا او سیاسي لار بدلوي. د ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل
د حیرانګي خبر انسته د دې صوبې تاریخ دی. دلته د الیکټیبل یو ګروپ دی چې د ریاست پیټرونی جخلی او هغه د سیاست ماډل دا دی. هغه 15 کال بعد وفاداریانه بدلی او بس دغه ملکر جماعتونه د نن دې تتللی نه تتللی.
پا په غونډه کې شریک د لادرک بلوچستانو د تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز غړو د گوادر د ولسی تحریک گوادر کو حق تو غړو مدني او سیاسي فعالانو یا د غونډه شګام وباله او وی غشتل چې یا د غونډه دی د پخوانیو سیاسي او حکومتي غونډو په څیر تش د رسنیو تر بیانونو او کاغذونو نه پاتې کیږي او تروستي پړاو دی عملی ګامونه واخیستل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. د بلوچستان نیشنل پارټي یا بی این پی نن د خپل یو لادرکه شوي ملګري عبدالخالق قمبرین او نورو پښتنو او بلوچستانو د لادرکۍ په ضد احتجاجونه کوي. د دغه احتجاجونو تفصیل د ډیوا خبریال حمید سمسور د کوټې نه په خپل رپورټ کې راکړي.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. په کوم کې چې ښځې ماشومانو او د بی این پی مینګل د ګوند غړو ګډون درلودی. د بی این پی مینګل د کوټي ښار زلي ودیدار موسی بلوڅ وویل چې د دوی د ګوند سیاسي غړی عبدالخالق کمرانی د جنوري د میاشتې پر 15 باندې له خپل کور څخه پرون ورځ باندې په جبري توګه باندې بې درکه شوی دی.
عبدالخالق کمرانی ته چې هغه نما گرفتاری اوسو تر اوسه هیڅ څوک ته معلوم نشته کې دی چیرې دی. احتجاجی مظاهره کو او حکومت وکسره مطالبه کو چې دا خو ډیر یو ظالمانه رویه دی. ٹھیک ده څوک چې یو مجرم دی که جرم کی گرفتار که پولیس خپل تحقیقات کی تفتیش کی دغه کیس چلیږي که خدا نه خواسته څوک باندې یو شی ثابت شي چې هغه ته بالکل سزا ورکوي.
بی این پی منګل چې د مرکز په ائتلافي حکومت کې شامل دي دوی تر دې لمخه ویلي وو چې د بې درکسو خلکو ستونزه به اواروي. خو د مرکزي کمیټې غړي غلام نبی مری وویل چې ځینې ادارې په زور باندې چې د بلوچستان د خلکو وسایل قبضه کول غواړي.
په بلوچستان باندې دغه سلسله روان دي. په اواران باندې خلک پورته کړل شوي دي, په کیچ باندې خلک پورته کړل شوي دي او په نور ځایو کې خلک پورته کړل شوي دي. نو د دې مقصد دا دی چې دلته کم اسټیبلشمنت یا با اختیار قوتونه دي بلوچستان د دوی په لاس کې اخیستي دي. دوی نه غواړي چې د بلوچستان مسله سیاسي په تور باندې بلوچستان مسله جمهوریت پارلماني په حواله کې حل کړل شي. نو هغه قوتونه دا خواهش دي چې د بلوچستان باندې خوف ویراس دا خلکو دلته پیدا کړل شي او د دوی نظر شې زموږ وسایل دی, سیندک دی, ریکورډک دی.
د عبدالخالق کمرانی د بيدرک کېدو په ضد باندې موږ د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو سره د موبایل لالارې د تماس کولو تکل وکي خو ځواب یې نه وایي. تر دې لمخه د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو ویلي دي چې د بيدرکسو خلکو مسله یو بشري ستونزه ده, خلک دې پر دې باندې سیاست نه کوي. ضیا لنګو دا خبره هم کړې ده چې د بلوچستان های کورټ په امر باندې دلته د بيدرکسو خلکو لپاره کمیشن جوړ شوی دی. په کمیشن کې دوه د حکومت او دوه د اپوزیسون غړي شامل دي چې دا به د بيدرکسو خلکو ستونزې اوارې کړي. حکومت دا خبره هم کوي چې د اسلام آباد های کورټ په امر باندې د بلوچستان ماسلینو د شکایتونو او د خلکو د بيدرک کېدو په ضد باندې یو بل کمیسون جوړ کړی دی چې داغه مشري د بی ان پی منګل مشر سردار اختر منګل کوي. دوی بيدرکسو خلکو کورنوي سره لیدلی دي خو تر اوسه پورې خپل راپور حکومت ته نه دی وړاندې کړی. په جبري توګه باندې د خلکو بيدرک کېدل نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په سند کې هم دغه ستونزه موجودیت لري. وزیر اعظم شهباز شریف په دې باب باندې په لومړو کې ویلي وو چې دوی به د بيدرکسو خلکو ستونزې د هوارولو لپاره له واکدار ادارو سره خبرې اترې کوي او شمنه کړې و چې دا ستونزه به هواروي. خو د بشري حقوقو سازمانونه هم ویي چې تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده هواره شوې. حمید سمسور, وی او ای ډیوا, کوټه.
گران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د خبریالانو نړیوال تنظیم ریپورټرز وداؤټ بارډرز د پاکستان په حکومت ټینګار کړی چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په کینیا کې د وژل شوي پاکستانی خبریال ارشد شریف د قاتلانو د درک لګولو لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کړي. د بی پولي خبریالانو د نړیوال تنظیم په بیان کې ویلې شوي د ارشد شریف د قتل په اړه نور ډیر سره تل پاتې دي. تنظیم د هغو تحقیقاتو هم د جاج اخیستو سپارښتنه کړې چې د نوموړي له پاکستان نه د وتلو وړاندې روان وو. په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ هم د وژل شوي خبریال ارشد شریف د قتل په پلټنو کې تر دې مهال د حکومت په ناکامۍ اندېښنې ښودلې دي. د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ پنځم خطرناک هیواد ګرځولې، او په دې وروستیو کې د پاکستان سینټ په وړاندې کړی شوو شمیرو کې ویل شوي دي چې په تیرو څلورو کلونو کې د پاکستان دننه 240 صحافیان وژل شوي، خو په دوی کې یوازې د یو خبریال قاتل نیولی شوی دی. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم ریپورټر ود آؤٹ بارډر په خپل بیان کې د وجل شوی پاکستانی خبریال د قتل په پلټنو کې د کمی او د هغه د مر سره تړلې چارو ته د پام نه ګرځولو په سر د پاکستان په حکومت او د پلټنو د کمیشن په کردار ټکونه کړي. د آر ایس ایف د ایشیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل باسترډ ویلي چې د مقدمه پاکستان کې د تفتیش کوونکو او سیویلین ادارو ساق په داو لګولې. د پاکستان په کچه د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسٹ صدر افضل بٹ وائس آف امریکا ڈیوا سره خبرو کې د وجل شوی پاکستانی خبریال ارشد شریف د قتل په پلټنو کې په حکومتي ناکامۍ اندېښنا ښودلې. هغه وایي موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د ارشد شریف د قتل د پلټنو عمل دې چټک کړی شي، او باید چې د پلټنو حکومتي کمیشن په دې اړه کینیا ته لاړ شي، او کو اړتیا وي نو د ملګرو ملتونو څخه دې هم مرسته او ملاتړ وغوښتل شي. د خپلو پلټنو په بنیاد آر ایس ایف د آزادو پلټنو د باوري جوړولو لپاره د ارشد شریف د قتل پلټنې کوونکي مشترکه تحقیقاتي ډلې لپاره ځینې سپارښتنې هم کړي چې پکې د ارشد شریف د قتل په هغو ممکنه محرکاتو باندې توجه ورکولو وینا شوی کم چې لپامه غورځول شوی. یاد سازمان د دې ترڅنګ د ارشد شریف په قربتوب د نشر شوو ټیو پروګرامونو او په ځانګړي ډول د هغه پروګرام د سیړنې کولو وړاندیز کړي کم چې په ایر وای نیوز باندې تیر کال د مۍ په 1.5 نیټه نشر شوی وو. سازمان وایي له دغه پروګرام وروسته ارشد شریف ته په لومړي ځل د وجلو دړکې ورکړې شوې وې. یاد دی چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کال 2022 کې د کینیا په سرخار نیروبی کې وجل شوی وو. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 28 نیټه تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو وو وجل شو چې ډرایور په امنیتي پوسټه موټر و نه درو. لدې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د ارشد شریف د وجنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی وو. د صحافیانو د حقوقو نړیوال او ملکی تنظیمونو د ارشد شریف د قتل د پلټنو لپاره په ګامونو پورته کولو باندې په داسې حال کې ټینګار کړی چې د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه د تیرو څلورو کلونو په مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 240 صحافیان وجل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د 2023 کال په خپل ریپورت کې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان دننه حکومت د رسینو کنټرول ته دوام ورکړي، خبریالان زورول شوي، او ځنې وخت خبریالان او د مدني ټولنې غړي نیول شوي او یا پرې بریدونه شوي. د خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف هم د تیر کال په پای کې خپل جاری کړی ریپورت کې په تیرو 40 کلونو کې د صحافیانو لپاره په هغو خطرناکو هیوادونو کې پاکستان په 5 او افغانستان په 6 نمبر یاد کړی چرته چې زیات خبریالان وجل شوی دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا ده. د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نوري. پاکستان کې د وړاندې نه د مذهب د سپکاوي سخت قانون لا نور سخت کړی شوی دی. د امریکې په نیویارک ټایمز اخبار کې په دې موضوع راغلی یو مضمون ته د ډیوه همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
پاکستان کې د توهین رسالت په حق له دوران دي نه نافذ سخت قانون نور زیات سخت کړی شوی دی. په دې موضوع د نیویارک ټایمز په تازه غنه کې د سلمان مقصود یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. سلمان مقصود نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې پاکستان کې د اسلام او د پیغمبر اسلام په سپکاوي د وړاندې دینه د 500 سزا مقرر ده، خو اوس په دې قانون کې هغه خلکو له هم د قید سخت سزاګانې شامل کړی شوی دي څوک چې د پیغمبر اسلام د اهل بیت او د هغه د اصحابو په سپکاوي پلاوی کی خبر د خپل او باسی مضمون لیکي چې د توهین رسالت په قانون کې د نوو صداګانو د شاملولو په حق له یو تحریک روانه هفته کې پارلیمان کې پیښ کړی شوی او خو مضمون نگار لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون عام طور سره د ذاتی اختلافات او د دشمنو وستو او د کمشمیر فرقو د خلکو د تزنولو لپاره استعمالول شي. په توهین رسالت قانون کې د نوو صداګانو په شاملولو د بشري حقوقو مرستیالانو فکرمندی ښکارا کړی ده. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې پاکستانی معاشره د تیرو ډیرو کلونو راسي ډیره زیاته زوړ خیاله او مذهب پرسته شوې ده. اخبار لیکي چې اوس چې څوک هم د پیغمبر اسلام د بیبیانو د هغه د نږدې خپلوانو او د هغه د اصحابو په سپکاوي کې څه کلمات د خولې وکاږي نو داسې کس ته به د لس کاله قید او د لسو لکو روپو د جرمانی سزاګانې ورکولی شي. د قید سزا په عمر قید کې هم بدلېدی شي. پارلیمان کې د یوې مذهبي ډلې مشر او د نوو سزاګانو د قانون بل وړاندې کوونکي عبدالاکبر چتراری ویلي دي چې دین وړاندې د مقدسو هستو په حق له د پوچی خولې په خوځولو هیڅ سزا نه وه. د پارلیمان ډیپټي سپیکر زاهد اکرم دورانی د توهین رسالت د نوي قانون منظوري یو ډیره تاریخي واقعه بللې ده. د پارلیمان غړو له د دې قانون په منظورولو مبارکي ورکړې ده. د بشري حقوقو مرستیالانو ویلې دي چې نوي قانون د دوی فکرمندۍ نور زیاتې کړې دي. په ایشیا کې د بشري حقوقو د هیومن رائټس واچ نومي تنظیم مشر سروپ اعجاز نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې پاکستان کې د توهین رسالت موجوده نافذ قوانینو د تیرو ډیرو کلونو راسي د مذهب په نوم بې انصاف فولا او د خلکو تزنولو لا ډیره وده ورکړی ده. په کم کس باندې چې د مذهبي اسلام د سپکاوي تور اولګي په هغه باندې خلک راغون شي او په جمع یا خودمره اوهي چې په موقع مړ شي او یا عدالت ته د پیشکولو نه وړاندې سوق اولي. په ډیرو واقعاتو کې خود توهین رسالت تورونه د ذاتی دشمنو یا د جیدات په سر د راپورته اختلافاتو په بنیاد لګولې کیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې د توهین رسالت د قانون خلاف خبره کول هم د خطرې نه خالی نه ده، ځکه چې په تیرو وختونو کې دوستر سیاسی مشران په دې تورونو کې قتل کړی شوی دي چې یو پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او بل د کمشمیر فرقو پخوانی وفاقي وزیر شهباز بټي وو. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې د توهین رسالت په نوي جوړ شوي قانون ډېره فکرمندي ښکاره کړې ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري 20 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سر ټکو ته. پولیس وای د خیبر پختونخوا په 410 ضلع کې د پولیسو په چیک پوسټ پیټ شوی چې پکې دوه پولیس عسکر وجل شوی دي او یو جوبل شوی دی. بلخوا د پختون تحفظ موومنټ یا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی، خو اوس پوری ورسره هیڅ دستاویز نشته چې ثابت کړي هغه پاکستانی دی. د بلوچستان ایالت په کوټه کې را جوړې شوې یوې مهمې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالینو او د بشري حقونو مدافعینو د پاکستان مخکینۍ او اوسنۍ داخله او خارجه تګلارې ناکامه بللې دي او وايي همدغه پالیسۍ په پاکستان کې د موجودو ستونزو علتونه دي. او د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي چې روس ته د خبرې ډېر امکانات دي چې د یوکرین د جنگ نه پس به هم د یوې روایتي فوزي خطرې یری موجود وي. سرکه کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. پولیس وای د خیبر پختونخوا په 410 ضلع کې د پولیسو په چیک پوسټ بریج شوی چې پکې دوه پولیس عسکر وجل شوی او یو جوبل شوی. سیرونکو وای په نيستو کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوی دي او یره دا په راتلونکو کې دا نور هم زیات شي. د 410 پولیسو ویان سفی الله ډیوته ویلي د خالی پورس مازیګر نا وخته د دې وسلوالو په دزو کې د وجل شوی یو پولیس عسکر جنازه د 410 پولیس لاین کې شوی او جوبل شوی عسکر علاج لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. سفی الله زیاته کړي په خیرستو په علاقې کې د لټون عملیات روان دي، خو وسه پوری د کمو مشکوکو وسلوالو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د دې نوړاندې د زیارت پورس هم د خیبر ضلع په تختبیک سیمه کې د پولیسو په څوکۍ ځانمرګي بریج شوی و چې پکې درې پولیس عسکر وجل شوي وو. او بیا د دې نه هم وړاندې په 14 او په 14 جنوري د منځ پشپکی د پیښور په سربند علاقې کې د ترهګرو په یو برید کې یو پولیس ډی ایس پی سردار حسین او دوه پولیس عسکر ارشاد او جهانزیب وجل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلی و. د رواني میاشتې په ډومبو 15 ورځو کې د ټي ټي پی د دوه ویشتو بریدونو ذمواري منلی ده. د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وای په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی، خو وسه پوری نه خو د ووټرانو په فهرست کې د نوم اندراج تا او نو ورله پاسپورت جوړول کیږي. د اتیشتو کالو پښتین چې د پاکستان په خارونو کې د خلکو د حقونو او امن د پاره غږ پورته کوي، ډیو سره په خبرو کې وای د هغه قومي شناختی کارت هم بلاک کړی شوی دی او بینک اکاونټ هم نشته او هیڅ داسې دستاویز نه لري چې ثابت کړي هغه پاکستانی دی. یا د دیوی په منظور پښتین دا وخت په پاکستان کې دننه یو شمیر د غداری او نوري مقدمه جوړې دي، خو د دې باوجود هغه د خلکو په خاصه توګه د پښتنو د بنیادی حقونو، کار روزګار او د پاکستان د آئین د لاندې د هغوی د پاره د ژوند د حقونو خبره کوي. د بلوچستان سرخار کوټه کې را جوړې شوې یوې مهمې غونډې ته بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالینو، د بشري حقونو مدافعینو، د پاکستان مخکینی او موجوده داخلي او خارجه تګلارې ناکامه بللې دي او وای همدغه پالیسو د لاسه پاکستان د موجوده حالاتو سره مخ دی. په کوټه کې د نېشنل ډایلاګ آن ری ایمیجینینګ آف پاکستان یا د پاکستان د بیا تصور په اړه ملکی ډایلاګ په نوم را جوړی شوی دی یو ورځنی غونډه کې د پاکستان د مرکزی کچې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، د بدرکا بلوچانو د پاره غک پورته کونکي تنظیم غړو، اقتصاد پوهانو، مدني فعالینو او وکیلانو ګډون وکړو. د غونډې ګډونوالو د پاکستان په کورنو او بارانو مسلو او ناکامو بحث وکړو او د پاکستان مخکینی او موجوده کورنۍ او بارنۍ تګلارې ناکامه او د ملک د ستونزو بنیاد وبللې. د بلوچستان پیس فورم د نظارت د لاندې د دې غونډې جوړونکي پخوانی سینیټر نوابزاده لشکری رئیسانی ویلي د دې غونډې علت په پاکستان او په خاصه توګه په بلوچستان کې د ناآرامۍ او سیاسي مسلو لاملونه په ګوته کول او د هغې د حل لاره لټول دي. د غونډې د برخوالو ویناوا چې د ملک آئین او پارلمان بالادست تسلیمول، آئینی قانون په رښتینی شکل کې عملی کول لومړی ګامونه دي چې لا هم په پوره او آزاد توګه نه دي غستل شوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند سینیئر مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی د غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د ملک او صوبو د هر اړخیزه مسلو د جاج او حل موندنې لپاره یو ګام اخیستل د وخت ضرورت وو چې دوی شروع وکړه. د غونډې ګډونوال او سړنکار رفیع الله کاکړ د بلوچستان او د پاکستان د ستونزو لوی لامل هغه سیاستمداران ګرځولي چې د نظریاتي سیاسي اصولو نه علاوه او د شخصي ګټو د پاره خپل وفا او سیاسي لار بدلوي. په غونډه کې شریک د بيدرکا بلوچانو د تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز غړو، د گوادر د ولسی تحریک گوادر کو حق تو غړو، مدني او سیاسي فعالانو یا د غونډه خګام وبللو او وای غختل چې د دې غونډې د پخوانو سیاسي او حکومتي غونډو په سر تشت میډیا تر بیانولو او کاغذونو ته دین نه پاتې کیږي او تر رستي پړاو دی عملی ګامونه واخلي. د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي چې روس د دې خبرې ډیر امکانات ني چې د یوکرين د جنگ نه پس په هم د یوې روایتي فوزي خطرې یره موجود وي. د اتوار په ورځ په ټویټر دغه ادارې په خپل ټویټ کې ویلي روس په خپل ځان د عملی او وسلې په حساب د دې حالاتو د پاره تیار ساتي. یاد دی وی 13 هفته د روس دفاع وزارت اعلان کړی وو چې خپل وسلوالو فوزونو پښمیره کې تر 1.5 میلیون خلکو پوري د اضافه اراده لري او دا چې د ماسکو او د لنینګراند فوزي ضلع بیا جوړولو منسوبه هم. د برتانیې دفاع وزارت وای د غغام د پخوانی سوویت یونین د وخت فوزي تنظیم ته امکاني تلل خای. بلخوا یورپی مشران د جرمنی لخوا په دې فیصله د لم لیټ په اړه فکرمند دي چې یوکرين ته د لیپارد په نوم ټانکونه ورکړي شي. د یوکرين د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وای یوکرینی ځواکونه به د لیپارد 2 جنگي ټانکونو ته د کارولو د پاره وروزول شي، که څه هم غربي متحدین د جمعې په ورځ پورې په دې خبرو کې پاتې راغلي دي چې کیف ته د جرمنی جوړ ټانکونه ورکړل شي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. روس تر ډیره حده دا ګڼي چې د یوکرین د وسنۍ جګړې وروسته به تر ډیرې مودې پورې د روایتي پوځي خطرو سره مخ وي. د اتوار پر ورځ پر ټویټر خپله وینا کې وزارت لیکلي چې ډیر امکان دی روس به د منصوبې لاندې د پراختیا دپاره د سازو سامان او پوځیانو د شمیرې برابرولو د مبارزې سره هم مخ وي. د روس د دفاع وزارت تیر هفته د خپلو پوځیانو شمیره د 1.5 میلیونه پورې د سیوا کولو اراده څرګنده کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علي وړاندې کوي.
روس د ماسکو د لینینګراد د پوځي چلو د پیا جوړولو اراده هم څرګنده کړې ده. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دي چې په مغربي روس کې د ځواکونو د انتظام دا ګام د سوویت یونین د دور څرګندونه ده. روس د فنلند د پولیسو سره نږدې کریلا کې د نوي پوځي مرکز د جوړولو اراده هم لري. د خالی شنبه په ورځ یورپي مشرانو په ټویټر اوکراین ته د لیپرډ ټینکونو په اړه د جرمني بې پریکړې رویه باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې جرمني د یورپ یو غټ طاقت دی او په دې وجه زیات ذمہواري یې جوړیږي چې اوکراین ته د خپل او د یورپ د دفاع لپاره دغه ټینکونه ورکړي. د اوکراین د صدر ولادیمیر زیلینسکي مشاور میخایلو پودلیک د خالی په ورځ د ائتلافیانو د خوا په پوځي مرستو مایوسي څرګنده کړې ده او په ټویټر یې لیکلي دي چې روس ته د ماتې ورکولو نه علاوه دوی د جګړې پای ته د رسیدو بله هیڅ لاره نه ویني، ځکه اوکراین ته د ضروري وسله زر تر زره ورکړل شي. پودلیک وړاندې لیکي چې فیصلې ته نه رسیدل په اوکراین کې لا نور خلک وژني. فیصلې ته نه رسیدل هر ورځ د اوکراین مرګ ژوبله سیوا کوي. د اوکراین د دفاع وزیر اولکسی رزنیکوف د وایس اف امریکا اوکراینی سرویس ته د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د اوکراین ځواکونه به په پولند کې د ټینکونو تربیه ترلاسه کوي او دا یې اهم پرمختګ بلل دي. رزنیکوف زیاته کړه چې کوم هیوادونو سره د لیپرډ په نامه ټینکونه موجود دي هغه د دوی د پوځیانو تربیت شروع کړي او تمه یې څرګنده کړې ده چې جرمني به خپلو کې د سلا مشورو وروسته دوی ته د ټینکونو ورکولو فیصلې ته ور ورسي. رزنیکوف په جرمنی کې غونډه کټوره بلل ده او ویل دي چې په غونډه کې په مرستو تفصیلی خبري شوې دي او د پخوانی امداد په ګډون په راتلونکو ورځو کې به اوکراین ته کومې مرستې ورکول کېږي په هغه هم خبري شوې دي، خو په دې اړه د نورو معلوماتو د شریکولو ډډه کړې. د روس صدر ولادیمیر پوتین هغه هوادونو ته خبرداري ورکړې چې اوکراین ته د وسلو ورکولو شمنې کړې دي. د روس د خکته ایوان سپیکر په انستګرام لیکلی دي کچرې امریکا او ناتو د عامو خلکو د وژنې او د روس د علاقو د نیولو لپاره وسله ورکول جاری ساتي، نو د دې په ځواب کې به بیا د نورې زورورې وسلې د کارولو امکان سیوا شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بندیزونو باوجود په یو شمیر سیمو کې اوس هم پټ په پټه د جنکو سکولونه روان دي. په دې موضوع نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې د ډیوا همکاره ماوش جلی وړاندې کوي.
هر سهر د افغانستان سرخار کابل په یوې غریبې سیمه کې جنکې په پټه په یو کور کې د زده کړې لپاره راټولېږي. دا هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه جنکې په وړیا توګه ترسره کوي. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د سې شنبې پر ورځ د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ لمانځي، افغانستان یوازینی هېواد دی چې جنکې په کې سکولونو ته تلونه منع دي. یونیسکو د زده کړې او تدریس باندې بندیز په انساني وقار برید بولي او دا کال یې د سارنې برخه افغان جنکو او ښځو ته ځانګړې کړې ده. طالبانو حکومت د 2020 کال د اګست په میاشت کې بیا واک ترلاسه کولو وروسته د شپږم جمعات نه پس د جنکو سکولونه تړلي او هم یې په حکومتي ادارو کې ښځې د کار کولو نه منع کړې دي. نږدې 1500 ورځو وروسته د نړیوالو غوښتنو باوجود بندیز په خپل ځای پاتې دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جنکو لپاره ډېر حکومتي او خصوصي سکولونه تش پاتې دي، په پټه تعلیم ورکوونکي سکولونه په زیاتېدو دي. په کابل کې په پټه تعلیم ورکوونکي سکولونه په پنځو ښارونو کې د اته کسیزې شبکې یوه برخه ده. دغه سکولونو ته د ایس آر ای کی نومې د یو افغان موسسې ملاتړ ترلاسه دي چې د ویبپاڼې له مخې په هغو سیمو کې کار کوي چې سکولونه د بندیز له وجې اغېزمن شوي. پرستو چې د امنیتي وجوهاتو لپاره یې یوازې د خپل لومړي نوم کارولو غوښتنه کړې د دې بنیاد ښودونکو څخه ده. هغې وایس آف امریکا ته ویلي چې د طالبانو لخوا د هیواد د واک ترلاسه کولو نه سمدستي پس هغې ته د ښوونکو ټلیفونونه راغلل چې په پټه تعلیم ورکوونکي سکولونه په جوړولو کې مرسته وکړي. هغې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د تعلیم په برخه کې تجربه لرله او په عملي توګه وړاندې راغه. هغې ویل د سکولونو جوړول ستونزمن نه دي ځکه چې ښځې او ماشومان په خپله موږ ته راځي او د مرستې غوښتنه کوي. د خپلو اړیکو په کارولو سره پرستو د ښوونکو زده کوونکو لپاره د تیخانو او د اوسېدو کوټې په سکولونو کې بدلولو کې مرسته وکړه چې د زده کړې لپاره هر څه په خطر کې اچوي. راهیله د ریاضې پخوانی استاد ده چې د امنیتي وجوهاتو لپاره د خپل لومړي نوم استعمالولو غوښتنه یې کړې په سکول کې رضاکاره ده. هغې ویل کله چې طالبانو د جینکو سکولونه وتړل نو ډېره خپه شوه، خو بیا ګاونډیانو ترې د ریاضې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. هغې ویل زه پوه شوم چې زده کوونکي او زه د یو بل لپاره ضروري یو، موږ دواړو یو بل ته امید ورکړو. ډېر زر د زده کوونکو د ډېرېدو له امله د هغې په کور کې ځای کم شو. په همدې وخت کې هغې د پرستو سره ولیدل چې د کابل په یو کور کې له هغې سره د یوې لوی کوټې په کرایه کولو کې مرسته وکړه چې راهیله او دوه نور ښوونکي د ورځې درې ساعته نږدې سل جینکو ته ریاضي، انګریزي، ساینس او نور مضامین تعلیم ورکوي. د ځمکې لاندې سکولونو کې زده کړه مفت ده ځکه چې ډېر کورنۍ د زده کړې پیسې ورکولو توان نه لري. د ایس آر ای کی غړي او ملاتړي د کرایه او سامان لپاره پیسې ورکوي لکه نوټ بک او قلم. طالبانو په افغانستان کې د دویم ځل واک ته رسیدو راسې ګڼ شمېر داسې فرمانونه صادر کړي چې د کار، تعلیم او ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې د افغان میرمنو او جنکو حقونه محدود کړي.
که تاسو د وی ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنیو لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی ای ډی وار رادیو خپرونی په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خپرونی په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډی ودا. اقتصاد پوهان وایي امکان دی چې د پاکستان مرکزی بینک د سود په شرح کې د 1% نه تر 2% پورې نور زیاتوالی راولي او غواړي چې دا سیګرانی کنټرول کړي. او د نړیوال ادارې IMF په شرطونو کې یو شرط دا هم دی چې کاروبارونه په قلاره شي او حکومت د بجلی او ګیس بای زیات کړي. خو سوداګر وایي د وړاندې نه د هغوی کاروبارونه 80% دي په قلاره شوي او هغوی نشي کولی چې کاروباري خرڅونه پوره کړي. اقتصاد پوهان وایي که د سود شره نوره زیاته شوه نو کاروبارونه به په ټپه ودرېږي او د بجلی او ګیس په بیو کې زیاتوالي سره به ګراني نوره زیاته شي. تفصیل پې د ډیوه خبریال ریاض حسین په رپورټ کې واورئ.
سجاول خان په مردان خار کې کاروبار کوي. وایي کاروبار یې 80% په قلاره شوی دی. وایي په دکان کې وسره سلور مزدوران کار کوي او د ګرانې له وجې ګاک ناراضي چې د دکان او مزدورانو خرڅونه پوره کړي.
مثلا په اوسې په لس خرڅ کوم چې دا مثلا 15-2000 روپۍ په کې هغه چې ما هم نه چې وی خرو چې ساري اوسې راځي په دولې سي دا بالکل ختم شوی. مخه لا بیا مو ریټ وو نو اوسې په لس خرڅ نو په دې کې را پلس ملالي اوس خو نه ریټ شو نه ګاک تا دا حساب کوم چې گاڑی خدای پاک راو چې مزوري وسی چې په ګوشری په ګروډي وسی دی په دې خرچو شي بیا زما روس په نمبر دی کار دونه خراب دی.
د پاکستان مرکزی بانک سبالا د نوې زری پالیسي اعلان کوي او اقتصادي پوهان وایي امکان لري د سود شرح د 1% نه تر 2% پورې زیات کړي. تیر کال په نومبر کې مرکزی بانک د سود شرح د 1% اضافه سره 14% ته زیات کړي وه چې په ګرانه کنټرول ترلاسه کړي. د پاکستان د شمیرن اداره وایي دا وخت په ملک کې مجموعي ګرانی 3.5% ده. اقتصادي پوهان وایي د سود په شرح کې زیاتوالی د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF شرط هم دی او د خزانه وزیر عائشه غوث پاشا ویلي چې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې ټولو شرطونو منلو ته تیار دي. مطبوعات وایي د IMF غوښتنه ده چې پاکستانی روپۍ دې په مارکیټ کې آزاد وي، د بجلی او ګیس قیمتونه دې سیوا کړي شي او حکومت دې په ټیکسونو کې اضافه وکړي چې بجټ خساره کنټرول کړي شي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وایي IMF غواړي چې اقتصاد په قلار شي او د حکومت خرڅونه راکم شي، خو د توانایي د بیو او د مالی زیاتوالي به ګراني نور هم سیوا کړي.
IMF چې دا په دې نیو لیبرل معاشي ماډل چې وته اوس په هغه ولاړ دی او دا هغه دا بیان دی تاسو سره قیمتونه زیاتېږي، د دې مطلب دا دی چې ستاسو معیشت تیز دی او دا په دمه کې چې سره شو څه واکې هغه په الحال دا تشویش لري چې تاسو یو شی په لاس کې جوړ کړئ نو کم از کم تاسو چې لس روپۍ خو دغه واپس راشي کنه حالور به دا نظام چلیږي.
د پاکستان د ټیکسونو مرکزی اداره ABR تر روان مالی کال جون پورې 2.8 کروڑ روپے هدف ورکړې شوې او ABR د ولري چې روان مالی کال په شپږ میاشتو کې د هدف نه 15% زیات ټیکسونه راغون کړی شوې. خو د پوهانو وینا ده دا د IMF سره شوې هدف نه اوس هم کمی دي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د 10 ارب روپو نور ټیکسونه ولګوي او 10 ارب روپے د سیلاب لیوي نه ترلاسه کړي، خو په حکومتي کچا لا کومه فیصله نه ده شوې. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
گران اوریدونکو دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا. مولانا حسین احمد ناظم وفاق المدارس خیبر پختونخوا وای د پولیو ویکسین د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ګټور دی او نوموړي د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې خپلو ماشومانو ته دی وخت په وخت دغه د پولیو د مخنیوي ویکسین ورکړي. نوموړي د دې ویکسینو په ضد ټولې ګونګوسې بې بنیاده بللې دي. نور تفصیل یې د ډیوه خبریال صدام په دې رپورټ کې واوري.
د صحت پوهان وایي چې د پاکستان په ټولنه کې لا هم هغه څوک موجود دي چې د پولیو ویکسینو په اړه مثبت فکر نه کوي او د ویکسینو څخه انکار یې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د خیبر پختونخوا ناظم وفاق المدارس مولانا حسین احمد وی ویډیو ته وویل د پولیو واکسینو څخه انکار یو غیر منطقي عمل دی، باید چې مور او پلار د ماشومانو صحت ته پام وکړي.
نو چې کوم میډیکل مسله ده نو خو بالکل واضح ده او ډاکټرانو چې کوم منظم غا اعتماد دی هغه موږ ته دا اعتماد راکړی دی، هغه دا وایي چې په دې کې داسې څه حرام دغه نشته، ملاوت نشته او د دې په دې خوړلو کې او بچو ته په دې د دې په دې ورکولو کې څه نقصانات نشته تر څو پورې چې او په دې باندې بیا په دغه بنیاد د حرمینو ائمه کرامو د جامع ازهر علماء کرامو دغه شان د دنیا د غټو غټو ادارو چې کوم علماء کرام مفتیان اعظم چې کوم اهل علم دي دغه په دې باندې فتوی دي او هغه فتوی بار بار شایع شوی د دې لپاره چې خلکو ته یو مذهبي رهنمایي ورکړي او دا وویل شي دا معلومه شي چېره په دې کې داسې سر ملاوت نشته چې د هغې د مسلمان لپاره د هغې هغه خوراک جایز نه یا بچو باندې د هغې هغه خوړل جایز نه.
نوموړي زیاته کړه چې پولیو وایرس یو حقیقت او یو بیماری ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شتون درلود خو بیا د عوامې روغتیا د ستونزې په توګه له منځه یوړل شوه. وایي چې له حکومت څخه غوښتنو پوره کولو دپاره د پولیو واکسینو نه انکار نه یوازې یو ماشوم بلکې ټوله کورنۍ اغېزمنه کوي شي.
هغه مسله به یا حل کیږي یا بیا به نه حل کیږي، خو دې سره موږ خپل بچو سره زیاتې وکړو ځکه چې کم یو بچی هغه د پولیو نه متاثره شي نو ظاهر ده د هغې خپل ټول ژوند متاثره شي او هغه د یو بچي متاثره کېدو سره پوره خاندان متاثره شي. زما خو دا خیال دی چې په دې کې موږ د سنجیدګۍ نه کار واخلو او چې کوم د پولیو ویکسین دا کمپینونه کیږي موږ په خپلو مخکلو بچو ته ورکړو او زما نورو خلکو ته هم دغه درخواست دی چې په دې کې داسې څه اختلافي مسله نه ده پیدا شوې او دغه چې کوم ډیمانډونه دي دا به کېږي. خو په دې ډیمانډونو دپاره موږ چې خپل دغه بچو صحت سره لوبي ونو.
د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام چې له کال 1940 نوی نه د 3 لک سلویغ سره پولیو کارکونکو په مرسته هلې ځلې دوامدار ساتلې دي چې دغه وایرس له منځه یوسي، خو له بده مرغه له بیلابیلو وجوهاتو له کبله لا نه دي بریالي شوي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواس کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
درانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتنو د نامتو سیاسي مبارز او د خدای خدمتګار تنظیم مشر باچا خان په سیاسي ژوند او د په افکارو لیکوال ګل محمد بهتاب یو ډرامه لیکلې ده چې نږدې ورځو کې کتابي شکل کې چاپ شوې ده. د ډرامې لیکوال وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د هڅه کړې ده چې ډرامه کې په ولسي ژبه هغه ټول ستونزې رابرسېره کړي کوم سره چې دا وخت پښتانه مخ دي، او باچا خان یې په خپل فکر جواب ورکړی. د دغه کتاب په حقله نور تفصیل د مدثر شاه په ریپورت کې واورئ.
خان عبدالغفار خان باچا خان خپل ژوند کې نه یوازې سیاسي حلې ځلې کولې، د ټولنې اصلاح کې به بوختو، بلکې ادبي فعالیتونه به هم لرل. سیړونکي وایي نوموړي په لومړي ځل 1928 کې پښتنو ته یو ډرامه وړاندې کړې وه چې د زوی عبدالولي خان پکې د ماشوم کردار لوبولې و. اوس د ده په ژوند یو ډرامه مخې ته راغله چې نږدې ورځو کې کتابي شکل کې چاپ شوې ده. د دغه ډرامې لیکوال ګل محمد بهتاب ډیوا ته وایي د باچا خان پیغام عام ولست در سوال لپاره ډرامه د په نظر یو منفرد ادبي اڑخ کې دی شي.
یو سین کې صحافیان دي، شاعران دي او سیاسيان دي، نو ټول عام ولست دي. او د دې لپاره دی چې یو د خپل مسلې بیانې او باچا خان د خپل فکر مطابق هغه ته دغه حل خي. لکه هغه کې ماشومان هم دي، په هغه کې ماشومان هم دي، په هغه کې دام دي چې تعلیم ولې بندې، په دې کې باچا خان دی ته زړې خبرې مې یادې چې ما تاسو ته دا جنگ چې شروع شو په افغان خاوره، نو ما دا ویلی چې ګوره پښتنو حکومتونو دا جنگ به موږ لدل تر وړي او راغې.
وای د هڅه کړې ده چې د باچا خان د مرګ نه پس افغانستان او پښتني سیمه کې کم سیاسي، انتظامی، امنیتی او اقتصادي بدلونونه رامنځته شوي دي. ډرامې کې د عام اولس د خولې دغه بدلونونو ته اشاره وشي او باچا خان د هغې علتونه وښایي. ناقدان وایي دې ډرامې سره خلکو کې د موجوده ستونزو په اړه د سوچ پیدا کېدو امکان سیوا شوی دی. لکه لیکوال او خبریال روخان یوسفزی چې په دې باب لوایي
چې باچا خان پښتانه په کم حالت کې پریښودي، نو آیا د هغې نه پس اوس چې کوم دی؟ دا تقریبا 15 کاله به موږ وایو چې لکه دغه د وفات شول د تلل، خو اسې چې هغه کله متحرک و دغه، نو که موږ 25 کاله مخکې او بیا اوس وروسته وګورو، نو آیا په دې معنی یو سوچ خلکو ته د ډرامې په وجه را پیدا کیږي چې موږ نن په کم ځای ولاړ یو او دنیا کم ځای ولاړه ده؟
پوهان وایي دې ډرامې کې هغه ټول اجزا شامل دي چې دا په سټیج یا پردی اوښودل شي او یا هم د ریډیو لپاره ریکارډ شي، خو دې کې به لږ تکنیکي بدلون پکار وي. البته که نړیوالو ته دا ښودل وي نو نورو ډیرو ژبو کې ژباړه کېدای شي. څېړونکی ډاکټر خادم حسین دې برخه کې وایي
د دې پلی کولو کې ما ته څه مشکل نه ښکاري، په شرط دا دی چې مهارتونه مناسب چې کوم د موجوده دور مهارتونه دي د دې په ذریعہ اوشي او د موجوده چې کومه ټکنالوژي ده هغه ټکنالوژي استعمال شي، نو ظاهره خبره چې دې باندې با پنګ ډیره لګي. نو هغه کې مونږ خواهش دا ده چې څوک داسې په دې ټول دنیا کې نړۍ کې پښتانه دي چې هغه په دې کې دلچسپي لري نو هغه باید چې مخې ته راشي.
د باچا خان په ژوند دین وړاندې هم فلمونه جوړ شوي دي چې پکې ټارچ فار پیس یعنی د سولې مشال زیات شهرت موندلی دی. دا فلم 2008 کې خپور شوی و. پوهان وایي د باچا خان ژوند ګڼ اړخیزه و نو ځکه دا قسمه فلمونه او ډرامې نورې هم جوړول پکار دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.